پیشکش میکنه رضوان. سلام.
و علیکم سلام. ډیر زیاته مننه امید مرزبانو د افغانستان د ورزشکارانو د بریا په هیله د اوسا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لری کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه د ولسمشر غنی په نظیر راتلونکي کې ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د هیواد له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی ته راوړل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیر شو ډیر مشکوک تورستان نیول شوي دي. او د سوریې دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. پورا خبرونه واورئ. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی سیمې ته راوړل شوي دي. د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملان او برمته کوونکي وپیژني او محاکمه کړي. دې پیښې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو سخت عکس العملونه راپارولي دي. د ولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي عمل بللې او هغه غندلې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوي د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون خلاف ترسره کړی دی. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس دا ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون بره یا بازار عام با بخصوص یک شهرت که افتتاح کنه. این غیر قانونی عمل بود.
خلیل الله فیروزی د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری وایي د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده، خو د ولسمشر سلاکار تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میش سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد روغتیایي بیمې له خلکو له خدماتو برخمن شي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران سره تفاهم ته رسېدلی چې هغه 8.5 لک افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري کولی شي راتلونکي 2018 کال هم د ایراني وګړو سره یو ځای روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د دې وزارت په د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سال جاری و از سال آینده هر روز باز هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریای
عالی سازمان دی وی ټاکل شوی روان او راتلون کې کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ او ایران ترمنځ د تفاهم لمخې کولای شي چې د ایران دروختي بیمې له خدماتو څخه برخمن شي. د دوی شمیر 8.5 لک کسانو ته رسیږي. د ښاغلي جرأت په خبره د دې خدماتو مالی لګښت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیسیار ورکوي، خو زیاتوي چې د نورو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی به وروسته معلوم شي. اوسمهال په ایران کې 8.5 لک افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري، 1 میلیون په ناقانوني توګه هلته اوسېږي او 4.5 زره نورې د هغه هیواد پاسپورتونه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیر شو زیات مشکوک تورستان نیولی دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوی د سه شنبې په ورځ وویل چې څه د باندې 60 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تورستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوی له قوله ویل شوي چې وایي په تورستانو د تروسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفان اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او د اسد د رژیم ټولې مخالفې وسلوالې ډلې تورستان بولي. د سوریه تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ښار کې هغه سرتیری ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلابن شوی و. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو راپدې خوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړه. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل کېږي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په لازقي ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکې ده د هوان د مرمیو په یو برید کې لږ تر لږه 22 کسان وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغو نویو وسلو د پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر تیرې شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو پر وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونه وکړي. دوی متحده ایالاتو او متحدانو یې د نړیوالو توغندیي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. ولادیمیر پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي په روسیې یو قاطع پوځي برلاسي ولري، خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله پورته شوي. روسیې له کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ د ناټو د توغندیو سپر په اړه شکایتونه کړي دي، خو واشنگټن وایي دغه دفاعي سیستم یې د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو لخوا د بریدونو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی. او تاجک چارواکو په دې هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یو میرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږویشت کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته څیرمه د روسیې په پوځي اډه کې دنده ترسره کوله. پر دو تور دی چې شاعره جباروفا یې وژلې ده. راپورونه وایي جباروفا په دې اډه کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا بربلل شوې وه او بیا هلته مړه موندل شوې ده. دا پیښه د نومبر پر پنځمه شوې. تاجکستان د یو ډیپلوماتیک لیک په استولو سره پر دې وژنې اعتراض کړی دی او له مسکو یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې تمه د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د میرې او مور سلوک شوی او ژمنه کوي چې فاسد چارواکی بنه پریدی
چې د دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو کډیر محترم سلام وي نه سرپا پکم نه شپات کم.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو د خوځو د حقونو مدافعانو د ویغونډې پترس کې د سترې محکمې لخوا د فرخوندي دوسیه ته د رسیدګۍ د زنډ پاړه اعتراض وکړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي.
د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي، دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو د ازادي رادیو خبرونې د سحر لونه د ماخام تر بچو پورې په اف ام سل اشاره 15 صپه په کابل او لوی خارونه کې ووري او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ صپه 1200 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلي محمدي د خار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمن په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د دې ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر اشرف غنی د دې ښارګوټي قرارداد لغوه وکړ. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوي د ولسمشر حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. شغل احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید لدندې ګوښه شي.
دا قوانین محاکم
د محاکمو په قانون کې په لس کاله بند محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیون ډالر پورې وړي وي حق نه لري له زندانه ووزي او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. له ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی محمدي لدندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزی چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لس کاله حبس محکوم سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس دغه وزارت خلیل الله فروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. شغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزی ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاحکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را
د وی تر کومه ځای چې موږ شغلې محمدی پیژنو او د هغه کړنې څارو هغه هیڅکله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې شغلې فروزی په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سل کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس شغل محمدی نسی کولای حقایق سرګند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
حتی موکره ده ولسمشر ده سلاحکار سرګندونی هم په دې اړه ولرو خو بریالی نسو. تر دې وړاندې عبدالعلي محمدي په کابل کې د همدې ښارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس شغل فروزی له خپل مدني حقونو څخه نه دی به برخې سوی. دی وایي حکومت خلیل الله فروزی او د کابل بانک نورو پوروړو ته فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه پرې کړي. خو وروسته له هغه چې فروزی د ښارګوټي په پرانست غونډه کې ګډون وکړ د بیلابیلو کړیو منفي غبرګونونه ورسره راپورته سوه او د حکومت پر دې کړنې سخت انتقادونه وسوه. تر دې مراسمو او غبرګونونو یو ورځ وروسته ولسمشر د یو فرمان په ورکولو سره د دې ښارګوټي قرارداد لغو اعلان کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمون غغله ازادي راډیو او ریتمه د چدا افغانستان ولسمشر ترکمنستان تلاړ شي او د ټاپي پروژه ترکمنستان له جمهور رئیس سره یو ځای افتتاح کړي. د اقتصادي چارو یو شمیر کتون کې په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زرو افغانانو لپاره د کار زمینه هم برابر شي. تفصیلي د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې 10 میلیارد ډالر به پرې ولګیږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبه پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملاً پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان خلی بردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه شي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیل پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسوې د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته نور جنگ وکړو بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک سي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترک دي. د دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لاري ترلاسه کوي او د دې غازو شپارس په سلو کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین لاري هند ته واستول شي.
و امر دل چې تما د افغانستان جمهور رئیس پنی زیراتونکو کې ترکمنستان ته لاړ شو د هیواد لولس مشر سره یو ځای د ټاپی د غاز پروژه رسمن افتتاح کړی. لنوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه دی او افغان ملکانو د سرپرې کولو پر مسلې په یو مطلب کې لیکي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیلې شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، چارواکي د اوو ملکیانو چې په قوم هزاره دي د جسدونو د موندلو خبر ورکوي چې د دوی په وینا له زابل ولایته برمته شوي او هغو وسله والو یې سرونه پرې کړي چې ځانونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادار بولي. د ورځپاڼې په وینا دغه سرپرې شوي هزارګان د هغو ډلو له جملې ول چې څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په لاره کې د داعش وسله والو لخوا برمته شوي او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ساتل کېدل. ارغنداب په وروستیو ورځو کې د دوو رقیبو طالب ډلو ترمنځ د جګړو ډګر و. نیویارک ټایمز د زابل د چارواکو په حواله لیکي چې په سیمه کې د داعش یوه څانګه په وروستیو کې له طالبانو د بیلې شوې ډلې سره یو ځای شوې. هغې ډلې سره چې د طالبانو د نومول شوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد جنګیږي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 15مه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه په پلان کې د بدلون اعلان وکړ. له مخکېني پلان سره سم د دغو ځواکونو شمیر به د روان کال تر پایه نیمایي ته راکمېده او د 2014 میلادي کال تر پایه به نور له دې هېواده وتل. له هغې وروسته یوازې یو محدود شمیر امریکایي سرتیری د سفارت د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل. خو ولسمشر وویل چې امریکا به په اوسني شمیر 9800 عسکر د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو په ماموریت کې به بدلون رانشي. خو د خبرونې په وینا د خواشینۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د پرله پسې دو ادارو د هڅو په نتیجه کې ښکاري چې جګړه لا بدتره شوې او د امریکا ګټې زیانمنې شوې دي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا که کوم وخت د دې چانس برابرې ده چې ماموریت بدل شي همدا اوس وخت دی. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه په افغانستان کې شخړو زور اخیستی او طالبان ورستر بلې پیاوړې کیږي. دومره چې له 2000 لومړي کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی او دغه وضعیت د خرابوالي یو علت هم امریکا ده چې د ټولو سیاسي، تاریخي او قومي ستونزو د هواري لپاره یوازې پر پوځي هڅو تکیه کړې ده. د خبرونه په وینا که زموږ مشرانو له سوله ییزې لارې دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لږ تر لږه هغومره هڅې ځانګړې کړې وای چې دوی پر پوځي اقداماتو کړي، ښایي دغه جګړه به څو کاله مخکې پای ته رسېدلې وای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د وی غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې له لوري د فرخوندې دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په برخه کې په یاد ارګان انتقاد وکړ. لسګونو دغه ښځو د سه شنبې پر ورځ له قضایي ارګانو وغوښتل چې تر څو د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې وروستۍ محکمه زر تر زره او عاملانې مجازات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې په غور ولایت کې د رخشانې د سنگسار دوسیه هم باید په جدي توګه تعقیب شي. په دې اړه ناجیه صاحبه رپورټ لري.
د فرخوندې له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تیریږي خو تر اوسه د فرخوندې د دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبری د سه شنبه په ورځ د مدني ټولنو لزګونو فعالانو د یوې غونډې پر مهال وکړې. دوی د سترې محکمې لخوا د فرخوندې د قضیې په وروستۍ پریکړه کې د زنډ له امله انتقاد وکړ. د دې غونډې یوې جوړونکې حسینې صافی په دې اړه وویل:
اگر هوایی امروز به خاطر ازی که
دا وایي د نن ورځې غونډه په دې جوړه شوې وه چې فرخوندې او نورو ته عدالت وغواړو، او په ځانګړي ډول په دې چې د فرخوندې د قضیې د څېړلو وخت په سره محکمه کې پوره شو، خو تر اوسه په دې اړه معلومات
چیزی بلواته شریک نکرده.
دوی هم درنګه د رخشانی د وژل کېدو دوسیه په سړلو هم ټینګار وکړ. رخشانه په دې ورسېو کې د غور په ولایت کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور چې ویل کېږي په طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا سنگسار شوه. ویشت کلنه فرخونده بیا د تیر کال په هوت میاشت کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا وژل شوه. د فرخونده د وژنې په تور نه ځل ویختن نیول شوی و چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام، اته تنه په شپاړس کاله بند او یولس پولیس هم په یو کال بند محکوم کړل، او پاتې نورې د کافي اسنادو د نشتوالي په خاطر خوشې کړل. و مو غوښتل چې د فرخونده دوسیه د وروستۍ محکمې د ترسره کېدو په اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو له لپسیاری که ورسته و نتوانیدو. لبلی خواه ده فرخونده ده مدافع وکیلانو رئیس نجلا راهیلا وای چه دوی ده فرخونده به قضیه که زند پاره اندیخمندی.
قانون 4
ماره برسه محکمه مدت 120 قانون سلور میشتی دریو محکمو تا 140 روزی اټکل کوي چې باید دوسیه فیصله شي. خو من ګورو چې د فرخونده له وجل کېدو نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوې. یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا حکومت ته خبرداري ورکړ کچېرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیه په خپل وخت ونه څېړل شي او ورته رسیدګي ونه شي، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې په یادو دوسیو کې هر ډول زنډ به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن نور هم زیات او ورته پیښو ته به زمینه برابره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د مور میری چلنج شوی، ژمنه کوي چې او ژمنه یو هم نه ده عملي کړې. هغه وایي د اداري فساد خلاف مبارزه کې په خپلو وعدو ولاړ دی او هر څوک چې په فساد کې کړکړ وي له دندې به یې ګوښه کړي. والی دا خبرې د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وکړې. روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي مرکزی حکومت تل په کونړ کې د یو شمیر پروژو د پلي کولو ژمنې کړې، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. چې له ژمنه شو پروژو یوه هم کونړ ته د نغلو برېښنا را انتقالول دي.
د نغلو څخه انتقالي برېښنا کونړ ته نقل شي. متاسفانه چې د 1902 کال په بودیجه کې کونړ ولایت ته انتقالي برېښنا لاین شامل و، ولې پر اساس چې د دې نه حذف شو د بودیجه نه پیغې کال کې تطبیق نه شو وروسته ته ووتل. او په دې زه نه پوهېږمه، ما په کابل کې د وزیر د انرژۍ سم په دې رابطه ډېر اوږد بحث وکړم، چون هغه هم نوی وزارت ته راغلی و، د هغې سره یې هم دغه دلیل و وجه نه وه چې ولې ده پروژه نه ده تطبیق شوې.
والی وایي د کابینې په غونډه کې ولسمشر او وزیرانو ته په ډاګه وویل چې مرکزي حکومت له خوا کونړ سره همیش د معیاري مور سلوک شوی او کونړیان تل له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي.
موږ اولین غوښتنه همدغه د اسدآباد د پیلي برېښناکوټ یا د دې فابریکې د ظرفیت لوړول و چې بعد ترمیم شي. لغمان ته برق لري، ننګرهار لري، دلته غځېدلی دی لاین، ولې کونړ سره د مور د مایرې چلند کړي. ما په همدغه الفاظو په هغه کابینه کې ورته وویل چې د مو د ولایت خلک چون لري دي، سرحد کې دي، همدغسې د پامه لوېدلی دي. کونړ امنیت د افغانستان ته هر ولایت نه لیلا هم بهتره دی.
هغه وویل هر څوک چې اداري فساد کې ککړ وي نو له دندو به یې لرې کړي، او که چېرته په یادکار کې بریالی نه شي نو خپله به استعفا ورکړي.
ما درته ویلی چې زه به د هر څه ډېره نږدې دوستي او رفاقت ملګري ولرم، ولې د کونړ خلکو نه ماته یو رئیس هم نه دی ګران. چې د دې خلکو دپاره څه شی په لاس کې ونه لري، کار ونه کو، که ډېر محترم سړی هم وي، نه سرپه پیکم، نه شفاعت کوم، مخامخ هم ورته ویم تغییر یم غواړم، تبدیل یم غواړم، چې خبر به نه منل شي. زه د دغه وظیفه بیا تېرېږم، ځکه چې د ما په یو رئیس دا ونه توانېدم چې رئیس لرې کړی شم. مانا ده چې به رئیس د ما بابا شو.
خلک وایي کونړ سره د ولسمشر کرزي او نور مهمو چارواکو له خوا د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو زیاتې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي.
آزادي رادیو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د دې ادارې مرسیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې دا د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی په را رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرسیال محمد ولی مدقق د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمیر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغییر راغلی ده، ولې منفي اثرات موږ تاسو ګورو، موږ هیوادوال د دې سره هره ورځ لاسو ګریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنجشیر او یو شمیر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمیر کورنیو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې را پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوي او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د استراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په رسیدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلی برمک زیاته کړه د سږني ژمي د رسیدو په هدف کافي امکانات ترلاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې د چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د استراري حالاتو د تیاری نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید د دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری ترلاسه لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی ذکر کړی، په خپل اس ام اس کې ویلي د زابل د پیخي عاملان د شیعه او هزارو دشمنان نه، بلکې د افغان ولس او د افغانستان د یووالي دښمنان دي او دوی هڅه کوي چې په دې توتیو سره د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي. بل اوریدون کلی کلی دی چې د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو او د غراس حتی له طالبانو غواړي چې د داعش پر مرکزونو حمله وکړي، ځکه چې دا ډله غیر شرعي اعمال ترسره کوي. په عین حال کې بیا یو بل اوریدون کې چې نومې د حمله د ذکر شوی او وایي چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې په افغانستان کې هر ډله وحشیانه اعمال ترسره کړي. تاسو زموږ غږل ازادي رادیو اوري اوریدونکو ته یادونه کوم څوک چې د ازادي رادیو ته اس ام اس را استوي لطفا خپل نوم او د غراس خپل پته یا ادرس پکې ولیکئ ترڅو تاسو پیغام په دقیق ډول خبر شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوهونیس پروګرامونه د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ورځې په دوام کې وری د ورځې په دوام کې د ازادي رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستۍ تحولاتو په اړه ریپورتونه هم اوریدل شي. لکه څنګه چې د افغانستان په خبرونه کې اوریدلی د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له امله دوه ډلې دي او دا دوه ډلې اوس په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول په زابل ولایت کې په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دوه ادا کوي چې پر یو بل یې سخت گزارونه کړی دي. د ازادي رادیو د پنځشنبه ورځې خبرونه ازادي په صفو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دوه ساعته مستقیم خبرونه ماهروي او اوس هم په مکړه د مهمو خبرونو لنډیستا. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشت برچی سیمې ته راوړل شوي دي. افغان چارواکي وایي دا کسان داعش وجلې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي محمدي د خار جوړونې له وزارت غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوراوړی د یو خارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او له بنده آزاد کړي. د افغانستان د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې مشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن شي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې تر 150 زیات مشکوک تروریستان نیولې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغه نیو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر څخه تیر شي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي. د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسې د اوسا ژوند په هیله دا د بیا هم تجربېونې وروسته په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکي جمال الدین ستونزه دراوړو. د جمال الدین پلار د ځمکې په سر دوه کسه په ګولۍ وشتي. خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لورې زورواکي ول او د ده پلار یې په مرګ واخلی. جمال الدین اوس دغه کسان له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. د له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم یې جمال الدین ده د محمودین زوی ما او فعلاً مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې وو چې د ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهه لا ټکوف یې کړه چې هغه هم جیک څه دوه نفاره دی کېویشتله په بیل یې په سار ووهه هغه زنګ شه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهخیه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
همدا نن ځکه په سار نه منله کنه په سپین ږیرو چې دا فیصله وکړه ته دوی بانه ولګېده موږ دا نه منو ځکه ما پلار راونیو ویې واهه هغه هم ځکې داسې کار یې وکړه ویشتل هغه بندي شه چې موږ راپرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه غواړي او منگا خپل کورو ته دې تلاش دې منگا باغونه هم راوچ کړی دې وختاره راکړه ترانه ته کورو ته چې باندې نظر اچو
دغه کسان څوک دې تاسو سخت در کوي
زورمندان دې چې زورمندان نه وای نو هغه راکول سخت فعلاً خوب نه هغه نه ده کړې مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیر و تجریان معلوم و اوس فعلاً موږ فرار یو دولت ته مراجعه نه سو کوی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفر راویستل دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغو ورته ویل په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ده چې وویشتل اوس زما پلار بندي ده ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په آخر کې ورغه هغه هم ونیوه موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان دغو کې خو دې دغوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم یې هم کوه اوس دوه نفر چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان زما پلار یې چې کله ووهه چې دنګ څه چپه څه سپینګیر ورته ویلې چې مې وهیا مه وهیا مه ظلم کوئ زتي هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند ده ته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې پرې وکړه که نه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپینګیرو خبره نه منله
تاسې غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګه دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګه دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدی په کراره چې راشي خپلو کورو ته د منګه کورونه هم لوټ کړله باغونه هم راوچ کړله او اخبار یې هم راکړه نه مې ترونه راسره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه ومه زه چې زوی یمه د پلار مې زه خپله په دې حال نه ومه خبر زه خپله نه ومه موږ ته یې هم اخبار راکړه چې ووځه له کورو نه ووځه یو شړلي له کورو قمانداني دي امنيه سره هم غږېدی سو اتلی سو موږ چې وغواړي وتللی سو هلته ورسره په جریان کې کېدی سو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپینګیرو خبره هم نه منله د مشر د قرې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وای او پرېږدی دا خلکو سره نور ظلم مه کوی اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتب یې زنګ پسې را ووه او ویې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته جتي هغه هم اوس بندي ده اولې محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم لامله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نوي مجازات شي د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریک کړه خاغلی پغمانی په اړه وویل
خودشون برام پدرشون بندي است ما د ایجام که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل له سیمې وتی او پلار بندي دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کې یو دوی کولای شي شراشي او موږ ته واری زرا وړي موږ په د اړوند اورګانونو د لارې ستونزه هواره کو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو د پغمان له ولسوال سره به هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خو ترمنځ ستونزه هواره راکړي دا سه هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تختیدلې وي نو که د دوی له خوا هر څوک دلته مختراشي موږ په دغه مسلې پاړه ورسره خبري وکړو چې دوی په سیما او محل کې څه سنز لري
همیش کو خود اجازه ته تجل باشه همیش کو خود اجازه جرم کړه باشه فرار کړه باشن یګه په میش د دیدا شوا یک ورسېشن کې به مو کې شند تماس میشیم که یو څه مشکل دادن در سه محل
د انصاف پلټکه
دا واده دی ونې د انصاف لټه کې خبرونه چي تاسو ته مو درو وروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میرا موږ تخپل نوم او ستونزې په پیغام کې راولېږئ 0992 3940 چاره مو بری منی
ازادي
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مرحله کوم د دیونې لپاره زموږ دوستانو د افغانستان لپاره له بیلابېلو برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی بل جلال آباد شار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاری، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړي دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې ټول کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشینه پیسې چې په دې لاره مصرف دي دا د غریبو بیچاره خلکو په لاره مصرف دي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هیڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چاره پیدا کړې ده، پاکستان پیدا کړې، پاکستان یې تمویل کړې. زمونږ د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د ضیا مسعود خبره سیدو مت ضیا مسعود ویل چې زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کښې کوم نتیجه نه ده ورکړې. وسلام، مخم خاش.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي راډیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې را ورسېدې، تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت به ها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوې، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوې، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره یې کفن په سر تړلی دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي، مګر زموږ دولت ویده ده. په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي، مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري؟ ټول ملک د افغانستان پوځ ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري، مګر شاړې پرتې دي. هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي. په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده. خدای دې د دوی محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلی د پله سره اوسېږو. هلته د غربکیان دي، موږ کورونه چور کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسؤلینو ته ورسوئ.
زه تازهګل د هلمند ولایتو سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې مړینه ډېریږي، کونډې اعتمان جوړ شوي دي. خدای ته لاس پورته کړي چې په ملک کې آرامي راشي، سوله راشي. د خدای ته لاس لري.
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول نه چې د شهیدانو ورثه در بدر او خاورې په سر دي، په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نیولی شي نه ساتلی شي. تېر کال یې یوه نمره ورکړې د ګل آغا شهیدي په ښارګوټي کې. وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپلو نمرو کار شروع کړی او د ملي اردو د شهیدانو په درګه به دوره د 200 او 300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کېږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپلو لاندې کوي، نه یې ډاکټر صاحب اشرف غني پوښتنه کوي، نه یې عبدالله، نه یې ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ دا زړه راډیو نه هیله مونږ چې دا پیغام زمون فاصله افغانی ته او دلاته او لسی جرګې ته او د ولسی جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي ځکه زامن د پردي د څخه هلاکیږي او مزې چرچې دې وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپل نمرو کار شي وکړي. وسلام
دین د ډرایور یم د غټ موټر دا په دلاو باندې روان دي د طالبانو نه دا خواهش ده دا په چکر د سړکان ناکی ناکی الوزیوی بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده د دوی نه مې دا خواهش ده د لاره لږدم یعنی نه ناکی ناکی د پرسته نه کوم دا بیخی خرابه شوی ده پلونه پلچکانه ټول نه ولي. سلام
امیر محمد د چوری د ولسوالی د اوی د کلی څخه خبر کوم. زما دا نظر دی چې ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نشي کولای چې دا کشتی در خپل منزله پرې ورسی. باید انتخابات وشي یو سم سالم رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړېږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د دېر څنګه دېر کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زوري یو د پاکستان د لاسه درپدار یو د زموږ کله دوست کېدلای نشي. وسلام
زاد بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره پاړې کی پکاتې اندغه ته چې زلزله زپول پر برابر باندې دا مرستې ویشي دغه د کلی او مشران ته مور کوي دا د کلی او مشران ته چې ورکي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونی شي بوی دی هغه کارکونکو ته بس قرار ماریتي کې هغه ته مزدوري ورکي هغه سره بارا قرار بس بستوي زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکي اته اته زر افغانۍ برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ورکي او زر زر روپۍ ما کارکونکو ته ورکي زر زر روپۍ هم د مزدور ته ورکي زر زر روپۍ هم بیا ورکي ول سوال ته او کمانډانو دوه ته دا د زر سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دا دغه سره راووته نه بس دلته بیا خود نو خود سره ویشي دغه دغه شورا مشران چې د سپینږي په ساته د کلو دا خلک سره ویشي بالا خوروري بوته نه رسیدي څه خلک چې دا غمنځ کې څه پیرار سوي او بیا دا خپل ځای ته نشي راتلای او خوش سوي او یا زلزلې زکولي بارا هغه خلکو ته دا حق نه رسیږي دا مرسته چې دا دولت خوا څخه کیږي یا دا امریکایانو خوا څخه کیږي دا کوپارو دا غوته دا شورا غړو لمن ته سره لا شول شورا غړو ته شورا غړي نه بالا نو خیر خیرات دی سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کدا د اوس حکومت سولایت ولري ولې د شورا پر غوړې ولې شي یا ولې د شورا پر خلکو باندې شي یا ولې پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناستا چی خپل جید او تشار کړی دی.
زل زبر ورته شاجی دولسوالي ست پر پتماس کېم ټول نور جمهور دا غختن لري رسول دار بکیان ته موږ سخت سبات آزادي په پوسټر کې ناس را وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو څخه خو دا لار خو اخلي خلک د دې نه پیدا شي په بازار ته ورته هغه خوا ته ورته د خلکو په خو دا لار خو اخلي موږ لري چې فور دا غوښتنه لري چې باید در وکیان کې څه وایي.
زه د غزنی ولایت مخور د بشالي شیدم چې د موجوده حکومت څخه زما دا غیله ده دغه اربکیان ځای باید ایسته کې د دغه په ځای باندې د ډېر شو څلوېښتو ملکتو کفار یې راوستلي وو بیا دې راولې خو دا او دویم مې دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپل ژبه چې بیا له رسانه چې مرسته غواړي غواړي دا دوی ته شرم نه درېږي وایي پس پرې درلودې چړې نوم بیا نه اخیستی. وسلام
مسکیا دغه بارے د زړه لیکي کومه خیر یو وخت اورا غتیب سره لیکن یو نه دکې اصل دکې خلک تشویش کوي. اوس فعلا د منطقه کې ډیر بد حالات روان
ما دغه شکایت د ګوندګری حکومت نشه دغه ساکلو باندې خو دې کوم چې اشرف هم نو څکولې څه جنگ کې د ملکي کسان سره کوي نو زه غواړم چې نو فهم نشي چې دې وری ولې نشي کوي دا نه لکه ولې ستاسو کوي چې چیرې تعلیم باندې له اوسه سره ساکلو نو څه نو ور دي چې دې خو یاد زړه مې رمانه دی او سپک سره باندې جنگ سره کوي خو دې موږ په پوهه وي په تیارو وي نو فعلاً نو دې په کې کې زړه سپک کسان ځخنه نه بدري شایلان هم زه وایم چې شدید جنگ روان دی ساکلو مرمۍ دې بس راځي په داخلي کې دې دغه شکایت نه ورته ورسره
آزادی
اشرف غنی صاحب خونو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینډری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه پر علاقه د خارجان او د ولستان چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سم څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل ام ان شاء الله زراعت ته ټول زراعت بل کل تاوان کړي نو څه کل دی ان شاء الله په ګور نه باسي ټول خلګه بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسري اني چې دا نن به څنګه حالات سبب سره سره کی دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته تباہ او برباد کړي دا دا چارواکي جو څه کړ پرو کی دا خو نه د کار ملت و چې باو برباد شو ګر سره د جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې جوړول کیږي د خارجانو د خواته خپل سامونه انتیامه دا و ستور شپره لپاره افغانستان باندې بس مو سلام علیکم یار خو به خم خپل تن تو الله دې خیر کی
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالی ام د پاریاب د ولایت دا دوی او کې کې د چزمور ولسوالۍ سکوت کړی طالبان ځینې ولې چې اردو پر د ولسوالۍ ځخه یو کیلو متر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلا شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو دي هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بار ته پاله کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې چوکچ بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شپې تیرو موږ د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپل ساتنه په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو کچالو 40 روپۍ ته رسیدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات موږ را واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کې ملکي خلکو ته چې دا درې کال کې په دې ولسوالۍ باندې جنگ چې یو ورځ د طالب په لاس کې یو ورځ د دولت په لاس کې چې په واسه خو نه کول نه زموږ ولسوالۍ دې خوشي کې چې موږ خپل ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو هم دا غوښتنه ده وسلام
السلام علیکم زه صدام یم لغوا لیرانه خبره کوم تاسو ټول ورونه ته دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته دا پیغام ده چې باید موږ له ایرانه بند کې موږ خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکې د زابل ولایت هم د خاګي افغان ولسوالۍ د اجمنګل خان د کلی یم صدام نوم د پلان نوم امیر خان دا پیغام ټول ورونو مسلمانانو ته باید موږ له ایران اورل کی خپل وطن کی خپل کشور کی باید موږ توجه پارا کی و سلام خدای پامه
سلام علیکم د زادی او ریزم کی د زادی را دو کارکون ته ټول سلام غوړم چې دا پیغام نه مخور شي په لړپلو چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبد الله باندې غتوم چې دا کوم غاښتون چې په ننګرهار کې وروه زموږ په ټولې غصب کې حکومتي ځمکو باندې غصب روان دی غته لویه تبعی روانه ده په ټولو باندې غصب کوم چې دې مخاوني چې دې مخاوني چې تر 2000 سلام پورې به د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي د سمرخیل تر څخه کومه ده دې په هم مرخاته طرف ته ټولې ځمکې خلکونه ولي عربانو مونږ ولي مخامخ مونږ ولي دې غم دې خورل شي او دې سمرسي دې ترتیز نه چې دولتي پاتې نه ول شي سره دا کورونه و سلام
وعلیکم سلام ورور استاسو پیغام د خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم استاسو پیغامونه خبره کړی. البته په دغواړي کو کې زموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالي له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسیږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا اوینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دورنا اب دخمن پورشا ساتو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفا رنگنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاد دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ویلو چغنی اوری کنا دل احمد شاد خوشحال خان زامنو چغنی اوری کنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا بدخمن پورشا ستا دو وجو دورنا ستا بدخمن جانان جانان وطنا وفان وطنا